دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کو. په دې غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو او اول وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ الفا ټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14 د فټا ايني حیثیت بدلولو په اړه د جمعسوي قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. امریکا په څلورو کسانو فردي جرم عاید کړی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کړي. اوسم تفصیل لګان شمیر سیاسي ګوندونو جوړ الفا ټا سیاسي اتحاد د نومبر 14 د فټا ايني حیثیت بدلولو په اړه د جمعسوي قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشال لیډو ته وویل لاریون به له خیبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور ځي.
په سول تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په د جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریلی نومې شی دی.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو تیره میاشت د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د ځینو نورو ترڅنګ فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو غوښتنه هم شوې وه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره پر عملی ګامو اخیستو سلاح سوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی اپریشن سینټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشري د هغه هیواد د روغتیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډې ته وسو چې هر ورځ 4000 کسان تر سرحد اوړي راوړي او پکې 900 هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کالو کم دي او په دې کې 300 ماشومان د پولیو له څاڅکو پاتې کیږي. د یونیسف یو چارواکی وویل 14000 کسانو خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکو لورکول انکار کړی خو دوی د ځینو اقداماتو له وجې په دې کې اوس په ډېره تیزی سره کموالی راغلی دی. له غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمن خبریالان ټول د اف سي ځواک اسکر به د ځانګړي روزنې ترلاسه کولو وروسته پر پوله ماشومان ته د پولیو وارثت څاڅکي ورکوي. پېښور هایکورت د تریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خبر پښتونخوا د هسپتالونو اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې وي د هغو جواب دی په لیکنې بڼه په عدالت کې جمع کړي. د جمعې پر ورځ د خبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اوریدنې پر وخت جسټس وقار احمد او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو حکم ورکړ. درخواست ورکوونکو د رسخ خپل کړی چې د اصلاحاتو په اړه مقدمه په عدالت کې روانه ده او پر داسې وخت په دې اړه د عمران خان له لوري پر دې موضوع خبرې کول پر عدالتي توهین کې راځي. د سیشن به پرځ په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تریک انصاف مشر وویل چې ډاکټرانو یو ډله مافیا په بڼه د هڅه کوي چې د هسپتالونو په د حکومتي ساتو مخه ونیسي. د اصلاحاتو له مخې د هسپتالونو به خود مختار سي او څارنه به د بورډ آف ګورنس په نوم یو ډله کوي خو ډاکټرانو اتحادیې د دې مخالفت کړی او غواړي په دې کې ترمیم وسي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیل شي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره محل ویش وټاکل سي. د سپیکر چوکي هغه محل خالص وکړي چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د غوي غړي توپ ختم کړ خو ست په زمینی ټاکنو کې نموړي دغه چوکي بیرته وګټله. دای به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکي لپاره واکمن مسلم لیگ نون آیا صادق او تریک انصاف شفقت محمود د امیدوارانو په توګه اعلان کړی دی. د نننۍ غونډې یو خاص خبره د متحده مومنت غړي د غړو غډون دی. د دې غوند څلور وشغړو په کراچي کې د پوځي عملیاتو پر ضد د احتجاج په توګه استفاګانې ورکړې وي خو حکومت سره د پردې شاته سو خبرو وروسته اوس د بیرته اخیستو فیصله کړې ده. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر همدارنګه ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلی دي. د پوینا د افغان کډوال ورته غندښمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړي څرګندوي چې د جنوري څخه د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد ته 1500 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. د افغانستان غور والی وایي یو کشمیر کسانی درخشانی د سنگسار په وجلو کې د لاس لودلو په تور پیژندلې دي. سیما جوینده مشال ریډیو ته نن وویل هغه سیمه چې د 19 کلنه پیغله پکې وژل سوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې طالبان واکمن دي.
ما افرادشون استوی کردیم و یک سفر
سیما جوینده وی مک کسان پیژندلی دی. یو کس مخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور یې د دې نجلۍ خواستګار و او دا نجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي.
د رخشانی په نوم دغه نجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په وسیمه کې یو شمېر خلکو سنګسار کړه. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې د امریکا پر عسکرو بریدونه کړي دي. د امریکا انصاف څانګې یعنی د جسټس ډیپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغو جوړه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به یې بیا القاعدې ته ورکولې. په دغو کې یو مشکوکه کس په 2009 کال کې یمن ته تللی و او هلته یې د القاعدې یو مرستیال او د دې ډلې عرب ټاپو وزمه څانګې مشر انور اولاکی ته $22,000 ورکړي وو. سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي دا امکان نسی ردولای چې ګواکې په مصر کې د روسیې الوتکې په پیښه کې ترګر لاس درلود. دا له هغه وروسته ده چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل داسې بریشي زیات امکان دا دی چې پیښه د ترګر بم له وجې رامنځته سوې ده. تر دې وړاندې روس د امریکا او برتانیې پر دې خبرو خفګان څرګند کړي چې ویلي و شایي پیښه د چاودیدونکو موادو له وجې رامنځته سوې وي او دا شان ماسکو د برتانیې له لوري د استخباراتي معلوماتو د نه شریکولو شکایت وکړ. د روس مسافر وړونکې الوتکه د اکتوبر په یو دیرشمه د مصر سینا ټاپو وزمه کې رالوېدلې وه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه موږ د مشال رادیو نه واورېدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com دا راس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اورېدلې هم شئ. د قبایلي سیمو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد ویلي چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړل شوی بل په اړه مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی.
الور مطلب پاکستان نه دنه مخکې هغوی مونږ ته ویلي چې بل راوړو مونږ در سره یو تقریبا 90% امیدونه دي چې مونږ سره به مطلب ملګرتیا کوي.
د 400 پولیس یو کس په دې تور نیولی وو چې خپل 12 کلنه ماشومه لور یې خرڅوله. دغه ماشومه وای د کاشګر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه جوړولو ګټه به سمره وي.
زموږ اولس کې دی دا بګوا پر دې خبره یقین پوښتي یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زموږ خلک چې دی دا قناعت پکې.
په پیښور کې خبریالانو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د نامناسب جواب ورکولو پر ضد مظاهره کړي.
عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي، هغه چې کوم د صافیانو بېعزتي کړې ده په هغې د صافیانو نه معافي وغواړي، هم په دغه باندې دا مسله ختمېدی شي.
شننې او تبصرې هم در خپرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونې ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د قبایلي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاټا پارټیز اتحاد اعلان کړی چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته مظاهره کوي. د دغه اتحادی لخوا د مظاهرې اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستو کې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا غړو یو قانوني مسوده جمع کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو په اینی حیثیت کې بدلون راولي. دا چې په دغه بل تر اوسه پورې څومره په دې بل کې قانوني مسوده کې څومره پرمختګ شوی او قبایلي مشران په دې لړ کې کوم سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه کړې ده، د دې جوابونه په دې رپورت کې اورو. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاټا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوق قبایل لاریون یا مظاهره مقصد د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوق قبایل ریلی په اړه زیاته کړه.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په جلس په شکل کې اسلام آباد تزو چاغه تمنګا حقوقي قبایل ریلی نومي کېده او هغه تبا منګه په ډی چوک باندې جلسه کوي او په هغه جلسه کې به زمنګ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارټي دي کوم چې زمنګ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړي او ټول مونته یقین دي هاني راکړي دا چې هغه به زمنګ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به انت زمنګ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې رستو کې ډیر زیاتې هلې ځلې کړي دي. دا په خبره په لومړي پړاو کې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو مشران په اعتماد کې اخستلې. د دې رستو په نشتر حال کې یې لوی جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسی کې د شاجی ګل افریدی په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلیمان کې جمع کړل شوی وو. دغه بل د فاټا د پارلیمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی وو. نوموړي له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خوستین خاطر پی ټی آی پیپلس پارټي شیر پاو او مولانا فضل الرحمن مطلب اغم اس پور دے کڑے اغم مطلب یس کڑے دے نو کڑے دے کہ یقین علاوہ چکم ایم کے ایم والا دی حمایت کڑے دے یقین علاوہ چکم نون والا دی پو نون کی اندہ کو نون ممبران مونگ سارا مطلب پتی بیل بند سائن ام کڑے دے اور نور چکم ممبران دی نور آلو اور مطلب پاکستان نا دینا مخ کیا کوئی مونگ تیلی سے بیل روڑی مونگ دا سرائیو تقریباً 90% امیدون دی چا مونگ سارا وہ مطلب مرگتیا کوی.
ساجد حسین توری زیاته کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت غبرګون مخې ته راغلی دی او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلي سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلي مشرانو مستقبل لاهې عمل به سوي. په دې اړه د پارلیمان غړی حاجی شاجی ګل افریدی وایي
تسلل پر ازان تیارا و دلو هر حتی بزو چه من خپل حق واخلو تانا تیارا زمون که با این تروس پوری کم و خبرو سمخ شمیدی نو دا زمون ده جلالت لار دا پده که من که با ایل و پختانا زلیل شمیدی پده که زمون حق حتی پرشوه ده.
شاجی ګل افریدی زیاد تکلا چه پا قبایلی سیمو که اصلاحات دا قبایلو خراتون که لپاره دیر زیاد ضروری ده او لطیرو اتش پیتو کلونو رایسی دا سیمی اوسیدون کو دا غلاوان جون تیر کرده ده. همدارس قبایلی مشران دا نور وقتونو پا پرتلا دیزل زیاد خوشبین دی چه پارلیمان با دا فاتا آینی حیثیت که بدلون دا بل منظوری ورکدی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړه تاسو غوږ یې د خیبر پښتونخوا 400 پولیسو سورزی مخ کې یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلنه ماشومه لور یې په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کولو. د پولیسو په وینا له ده سره یې هغه ښځه هم نیولې چې د لور په خرڅولو کې یې ورسره مرسته کوله. خو دوی دواړه دا تورونه ردوي. البته ماشومه وای چې پلار یې له مخکې نه د دوی دوه خویندې خرڅې کړې دي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوي کسانو کې عدالت نمیکز خپله 12 کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله. ولی پولیسو ته اطلاع ملو شوه او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. دا سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومې د دې پلار دی وقول دوی چې د دې الکو دوه خويندې اوم دي خرڅې کړې دي په پنجاب کې او د دې الک چې کوم مور دام دوی خرڅه کړې ده دوی رااله او دا جنې تختوله او دا جنې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا ماشومه تختوله نو موږ ته اطلاع ملو شو بیا په موقع باندې موږ ورولو کوم دا زنه نو سره ده هغه موږ تانې ترا وستل چې موږ معلومات وکړل نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و خدای باندې او تکول چې راځه تا بوزم او الته دې مور ته خمو نو مور خو دې مخ کې خرڅه کړې و لکه دا اوس د بلې زنه تاسو ګورئ دا بلې خزه کومه ده د دې عمر ته ګورئ د دې کار ته ګورئ لکه دینه بخپل ام پیدا ایدا بسې حساب کتابي.
عدالت خان ماشوم لور نوشین د چا چې په 2 لک روپیا سودا شوی و پاجړه او یره ویل چې پلار ده د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅوله. خول دا سره دروره د نوخر اکبر پوری نه 400 سړډیرو ته خپلوانو کرا راو تختی ده.
نوشین تمام وخت کې د مور د من خويند د هغه سکول او خويند ما له کول خرڅو او اوس مام خرڅ پای په 2 لک پای په پنجابیان پته نشته چې څه بغاړه.
دغه نیول شوي کسانو کې اویا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه دولس کلن ماشومې او د دې نه وړاندې د دوی د دوو خویندو سودا یې هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړې وه. پولیس وایي چې د دولس کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړې ده چې پکې دغه ماشومه اخیستونکو نه اویا زره روپۍ هم اډوانس اخیستي دي. خو له دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځایه تورونه لګوي. دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وایي چې خزه په خپل خوخه کور پر خوده دي او دنه د خرڅ کړي
د دې خبره ممبر د به مې نه وشه پر دا چې هغه ماته يم زين الله په نامه غواړم وي مال چې کم نه داسې حساب کو د تاسو نه کی کوم دې خو به ارسه وي دې خو ما مان دي ارسه وي خدای شته کده دې مان خبره کړي بل لور چې کم مشر د ما ده نو چې دا اما په دې 200 روپې دې دلالي ورکا دانه دا کم چې اسره ده دې 200 روپې مال راکړي زما مرشد ما روشته ټول پکې دي بل چې کم دا مال د ګلدسته نامه ده هغه خاون مال یې ځکړي وا پتن چې هغه ځاغه پارس واغشته ده ما 15 میاشتې په سعودي کې هغه سره تیرې کړي دي.
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وایي چې خپل دوه خویندې او مور یې پلار ډېر وړاندې خرڅې کړې دي خو ولې اوس یې د کشره خور سودا هم کوله خو ولې چې ده ته پته ولګېده نو خپله خور یې د دوی د لاسونو نه راوتښتوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه.
زما مور خرڅه کوه دوی خویندې راله خرڅې کړې نو د بلې خور راته سوال جواب وکړو دا ته ما راوتښتوله اوس مونږ دلته راغلي اوس ترور کړه هلته م راپسې راغو هلته نه رانه بوتله تښتوله په 2 لکه روپۍ رانه وایې خرڅه کړې وه پنجاب کې یو سپورې ما خپل مور خویندې نه دي لیدلې د یوې نه بغیر.
بل خوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر ښېګړې تنظیم سره کار کوونکي فدا محمد وایي چې یو خوا که دلته کې غربت دی نو بل خوا نه خو د قانون عملداري شته او نه په یو کچه د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي.
که تاسو وګورئ چې خور سره سراونډینګ پلو کې لږ غوندې د هغو کې نو بلا ځایونو کې دا کیسې شوي دي چې بل یو خاص ګروپ دی چې هغه اکټیو دی زموږ په دې پراوینس کې او هغه دا قسم اکټیویټیز کې انوالو دي او هغې منځ کې جوړوي او هغوی پکې خپل کمیشن نوي حساب کتاب اخلي. زمونږ ایټی یا زمونږ ان جی اوز یا زمونږ هغه تاسو خود خزو د حقوقو باره کې ډیره خبره کوي خو صرف په هغه موضوع خبره کوي چې په کوم کې بین الاقوامي ادارې فنډینګ کوي دا ټول ډونر ډریون دي کنه جی او چې چرته فنډینګ نشته نو الله د رضا لپاره زما په خیال دلته یو هم داسې څوک نشته چې هغه د دې باره کې اواز اوچت کړي.
د پام وړ ده چې د سړیرو د تاڼې پولیس وینا وه چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوي د ملګرو د موبایل ډیټا ترلاسه کړې ده او د دغې په ذریعه به نه یوازې دوی د ده وړاندې خرڅ شوي لوریانې راپیدا کړې بلکې د دوی څومره مقامی یا د نور صوبو ملګرو دي هغوی پسې هم لټون شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کېږئ. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن کېږي چې پکې به پر ځینو مهمو موضوعګانو خبرې کېږي. یوه مهمه خبره د سپیکر پر خالي څوکۍ د انتخاب مهالویش او بل د متحده قومي مومنټ له لورې د خپلو استعفاګانو بیرته اخیستل دي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
خوښ درې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې وه د هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروستو د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده. په دې کې یو خو دغه خبره چې متحده قومي مومنټ چې کومې استعفاګانې ورکړې وې نو د هغې د واپس اخیستو لپاره یې درخواست ورکړې دی او امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استعفاګانې واپس شي. دغه رنګ چې کوم درې غړي د قومي اسمبلی په ضمني انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغې به هم د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. هغه کې یو پخوانی سپیکر ایاز صادق هم شامل دی چې هغه د لاهور ضمني ټول ټاکنې چې کوم دی هغه ګټلې دي. خو تر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاره به یو شیډول جاری کیږي، یو مهال ویش جاری کیږي چې د هغه مطابق کم زم د کمی سملی سیکرټریټ چې کوم سرچینې دي هغه وی چې امکان داسې دی چې نه هم تاریخ باندې دغه د سپیکر د انتخاب د شیډول د نه هم تاریخ د پاره جاری شي.
تاسو خبره کوي د سپیکر ځکه دا خو به اوس مقابله کېږي اپوزیشن ګوندونه هم شته او تحریک انصاف شته، پیپلز پارټي شته، قبایلي غړي دي. دوی په دې حواله باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي؟
جی بالکل دا مسلم لیگ نون دا طرف چې کم دینو پخوانی سپیکر آیا صادق هغه ټاکل شوی دی ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دینو هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وی چې کیو په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده ایساخ لی او دغه رنګ شوکت محمود د دې چوکۍ لپاره منتخب کړی دی سور دی مخ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا الحاج شاه جی ګل چې کم دینو هغه په خبرو کې ویلو چې مونږ به هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کم نمائندگان دي نو په هغې کې به مونږ د یو کس نوم هغه رامخېده کوو هغه به مونږ ټاکو چې هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي خو تر دې دمه په باضابطه توګه دي داسې قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا کم یو نوم یې یا کم یو غړی د قومي اسمبلۍ هغه د سپیکر د انتخاب دپاره رامخېده کوي
ریاض مساخیلو چې له اسلام آباد د قومي اسمبلۍ د غونډې په اړه تفصیلات راکول اوس په خبر تا په خبر کې خبريالانو پرون د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده خبريالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په خبر کې د خبري غونډې پر مهال یو خبريال د پښتنې په جواب کې نامناسبه خبره وکړه او دوی د عمل غندي مظاهرچیان له عمران خان د بخښنې غوښتنه کړې خو تر اوسه نه عمران خان او نه هم د ګوند په دې اړه څه ویلي له پیښوره د غلام غوث دا رپورت اورو چې د خبريالانو په نارو پیلېږي
پیښور کې د مظاهره د پیښور خبریالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروستو په پیښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو نو د پیښور د یو خبریال عارف یوسفزی په یوه پوښتنه ډیر سخت غوسه شو او د پیښور د خبریالانو تر مخه عمران خان ډیر نامناسب ځواب ورکړی و هم د دغه خبریال د پوښتنې او د عمران خان د ځواب په لړ کې خبریال عارف یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دې زمما چې کوم د عمران خان نه سوال او هغه خود هغه د مردم شناسۍ په حواله سره او چې ته یو خو مردم شناس نه تا چې د سیاسي ټیم کوم انتخاب کړی دی ازادي ژوند کې کوم انتخاب دی کړی دی خلک په خیال یا ستا په خیال هغه تعالی دوکه درکړی سوال ډیر ساده و عمران خان چې کوم جواب راکړی دی هغه ډیر سخت و د صحافیانو د بې عزتۍ په تناظر کې ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوځي دي دا مظاهره کوي یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي هغه چې کوم د صحافیانو بې عزتۍ کړی دا په هغه د صحافیانو معافي وغواړي هم په دغه باندې دا مسله ختمېدی شي
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبریال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي
دا د غیظ مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په سهیسته طریقه سره هغه دام ویلی شي چې زه په دې باندې سویل نه غواړم په دې د دې چې دغه صحافي بې عزتي وشي نو زموږ احتجاج دې خلاف دی چې صحافیانو بې عزتي موږ نه منو او ټول خلک دا وایي چې داسې نه و پکار نو دې مطلب دا دی چې هغه نامناسب الفاظ وو ځکه خو نن میډیا دغه خلاف دا نه کوي نو صحافیان په احتجاج دي
دیکھیے دا شک نشته چې دا دغه بالکل ذاتی معاملہ دا خو کومګه دا وګورو چې کله چې داغه واده کېدو نو هغه خو په میډیا کې رالو هغه باندې خو هغه څه اعتراض نه هغه دغه ذاتی معاملہ نه خو چې کله دا خبره دغه شان رالا نو بیا پاغي باندې داغه د پارټۍ خپل خلکو پاغي باندې تفسیرې ورکړي داغه وضاحتونه وکړو نو چې داغه د پارټۍ یو لیډر د ذاتی معاملې باندې داغه ترجمانی کولی شي نو زما په خیال عمران خان هم خپله صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک داغي پیروکار دي هغه پسې روان دي چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی زما په خیال کې یو دوه خبرې په دې باندې هغه وکړي نو دا څه بده خبره نه
دا یادونې وړ ده چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروستو د دواړو ترمنځ د ځینې اختلافاتو له وجې دواړه د یو بل نه بیل شوي دي او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو توده بحثونه پیل کړي دي خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي او په کار ده په دې د تفسیرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
درنو ودونکو د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف د تیری سه شنبه په ورځ امر وکړ چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه لپاره د مخکې واخستل شي او پر هغه د کار پیل شي دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملتپالو ترڅنګ یو شمیر نور ګوندونو هم تور لګاو چې مرکزی حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې دریز دی چې پښتنو هم دا کوي چې د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړ پوړي حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دي ژر تر ژره کار پیل سي. نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د ځمکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عمومي ګوند د نواز شریف دې اعلان ته په کوم نظر ګوري. د یاد ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هرکلی کوي، خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي. ده وویل
کوم څه د دې د وطن اکنامیک زون اعلان کی، انډستریل زون اعلان کی، په دې کې قسمه د انرژي زون اعلان کی، او دا غو د مقامات تعین وسي او ورسره دا غو د فاره بجټ الوکیشن نظمر د دې صوبې د قسماندګۍ د لیرې کېدو په اکله باندې به زموږ اولس چې دی دا به ګوا پر دې خبره یقین پوخ شي. یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زموږ خلک چې دی دا قناعت پکې.
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې که رښتیا هم دا لاره جوړه سي نو د ده په وینا د صوبې کروندګرو ته به یې ډېره ګټه ورسېږي. د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزۍ په لږ وخت او کمه کرایه تر منډیو رسېږي.
لویه خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو معتاد اندازې مطابق دولس لکه ټنه سیب چې دي هغه تقریبا زموږ غا یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي، ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي. نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر به ښه وي، زموږ به د خلکو کرایه کمه شي او زموږ وخت به کم شي، او خاص کر دا فریش فروټ چې دی یعنی لکه انګور چې دی چې هغه مطلب خرابېږي. نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سهولتونه مفت شي نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اوه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسېږي او په ډېر ښه قیمت به وي، ولې چې تازه به رسېږي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک تر څنګ یو شمېر نور ګوندونه او ډلې تور پورې کوي چې د مسلم لیګ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده، خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ څلوېښت ارب ډالر لګښت ور باندې راځي.
بریوال کاکړو چې د گوادر کاشغر لارې د مغربي روټ په اړه تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنو اوردونکو، د بشري حقوقو د اثار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبریالانو په وژنو سختې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلې دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد دی. نړیواله ادارې په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې تفصیل یې د یو وړوکي د می رسټو وړاندې کوو. د بشري حقوقو د اثار نړیواله ادارې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو کارکونکو په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د اثار نړیواله ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه سره په ټانک کې کارکونکو زمان محسود وژل شوی او د دې ذمہواری وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي زمان محسود یې ځکه وژلی چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشري حقوقو د اثار نړیواله اداره وایي چې د زمان محسود وژنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 دیشتو نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوي چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چېرته چې د خبریالانو وژونکي او برید کوونکي نه دي نیول شوي او نه ورته سزا ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبریالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکیږي. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شوو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو یې سختې اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ذمهواری په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوردونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. خو وخت شوه دی د غرمی 12 بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. لونه له هغه نه د خبرونو لنډی سور
د ګانشمن سیاسي ګوندونو جوړ الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14 د فاټا آئینی سیټ بدلولو په اړه جمع سوی قانون په ملاتړ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشالی ډیو ټول لاریون بل خیبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور وزیر شي. پاکستان او افغانستان پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په عملي ګامو اخیستلو سلا سوي دي. دا فیصله د جمعې پر ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. پېښور های کورټ د تریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا د هسپتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې دي دا غو جواب ته په لیکنې باندې عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې پر ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اوریدنې پر مهال جسټس وقار او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش وټاکل شي. د سپیکر چوکۍ هغه مهال خالي شوې وه کله چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د هغوی غړیتوب ختم کړ. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسېږي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر همدارنګه ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلي دي. د افغانستان غور والی وایي یو شمېر کسانې د رخشانې د سنګسار په وژلو کې د لاس ترلودلو په تور پیژندلې دي. سیما جویندا مشال ریډیو ته نن وویل هغه سیمه چې د 19 کلنې پیغلې پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې پکې طالبان واکمن دي. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکا یې سکرو بریدونه کړي دي. د فردي جرم یې پروند لګولی. د امریکا انصاف وزارت دغه فردي جرم وایي دغه جوړه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې هغه به بیا القاعده ته ورکولې. او سپینه ماڼۍ د زیارت پر ورځ ویلي دا امکان نه سره دوله چې پاتې په مصر کې د روسي الوتکې په پیښه کې ترګرو لاس ورکړي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لړیزه تاسو ته وړاندې کولو او ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ رسپانډو خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانه سلورم چت ورسېدونه د کارخانه مالک په شمول 2 کسان مړ شوي دي او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو مطابق په دې کارخانه کې د یو انجینرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان وو چې پکې عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکې لیکي دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثره شوې وه خو په زیاده دي چې مالک یې د دې مرمت کړی وي په سلورم چت یې کار جاري وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانې د غورځېدو دا وړومبی موقع نه ده بلکې هر کال څه نسه داسې پېښه مخې ته راځي. د ادارې په وینا غونډمل کې بغیر د څه اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دی. ادارې اخري کلي کې ضرورت د دې خبرې دی چې تر څو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانۍ جاج وانخلي نو ورته سرټیفیکیټ جاري کول نه دي پکار. دې سره سره په دې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازت هم ورنکړی شي او سرټیفیکیټ جاري کوونکي ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکیټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرک رسپانه خپل ادارې کلي کې چې هر سل د لاهور د کارخانې غونډې پیښه مخې ته راتلو باوجود په یو څه هم د حکومت لخوا کوټلي اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو له پکار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځنډ نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینې لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلې د درېمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی شوی شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبداره طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. ادارې وایي د دیار خان څرګندونې د هندوستان د مندوب د هغه وینا پر دې عمل کې راغلی دي چې پکې کشمیر د هندوستان نه بیلیدونکې برخه ګرځولې وه او تور یې لګولی و چې پاکستان په یو هندوستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږدمهاله حل لاره مذاکرات دي او د محض آرایې او جګړې په نتیجه کې ستونزې نورې هم پیچلې کیږي، نو پکار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوشونه تیز کړي او راتلونکي کې د کیدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په ستونزه په ځانګړې توګه خبرې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز او رسمانی په لاهور کې د یوې کارخانې د غورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر کسانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. بلخوا ګارډین رسمانی په افغانستان کې د ډیرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانی منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې دغه ښار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یادې ورځپاڼې ته ویلي په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي حالو ځالو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه راایستلي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوهه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته خو څوک پرې عمل نه کوي. په کار دي چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د صحت او خانداني منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خانداني منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مولیان ښه کردار ترسره کولی شي خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي، نو ځکه د خانداني منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو ملا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یوه ښځه د حمل له وجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یوه نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جماعت د لارې امکان لري. دې لړ کې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د ځنې امامانو ملاتړ ترلاسه کړی او تر دې دمه یې په سلګونو ښځې د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو په نړیوالو موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. روسیې د امریکایي او برتانوي چارواکو د هغو سرګندونو په وړاندې توند عکس العمل ښودلی چې وایي ښایي په مصر کې یوه روسی الوتکه د بمی چاودنې له کبله نسکوره شوې وه. روسي چارواکو پرون ویل څو وارې ټینګار کړی چې لا ډیر وختي دی چې ویل شوي د دې هیواد مسافر وړونکې الوتکه د سینا په ټاپو وزمه کې څنګه لوېدلې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبري څانګې رپورت اجمل ان وړاندې کوي.
روسیا پر دې غوسه ده چې ولې امریکایي او برتانوي چارواکي په مصر کې د یوې غورځېدلې روسي الوتکې د نسکورېدو سبب بمی چاودنه بولي. د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې مشر ویلي په حق روسیا الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې وغورځېده ښایي بمی چاودنه شوې وي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د خپل هیواد د هوایي شرکتونو د الوتنو ځنډیدو ته په اشاره وویل ډاډمن نه دی چې روسیا الوتکه د تروریستانو لخوا د بمی چاودنې له کبله لوېدلې، خو نوموړي په دې پیښه کې د بمی چاودنې احتمال رد نه کړ. ډیوډ کامرون وایي البته چې زه او زموږ د کارپوهانو ډله ډاډمن نه یو چې د تروریستانو بمب د روسیا الوتکه راغورځولې وي، خو که چیرې استخباراتي معلومات همداسې وي وروستۍ نتیجه ډیره دې ته ورته ښکاري، نو زما لخوا شرم الشیخ ته د الوتنو د بندولو اقدام پر ځای اقدام دی. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دا څرګندونې د دې سبب شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ټلیفون وکړي او د ډیوډ کامرون پر خبرو انتقاد وکړي. ولادیمیر پوتین ویلی دا ډیره مهمه و چې د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څیړنې د ډلې پر معلوماتو اتکا شوی وای. په مسکو کې د روسیې صدر اعظم دیمیټری میدویډیف د دې هیواد په کابینه کې پرون په وینا کې له ټولو روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په مصر کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه څیړنو او د هوایي خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. دیمیټری میدویډیف وایي په یاد باید ولرو چې ډېر زر به د څیړنو وروستي نتایج اعلان شي. غواړم تاسو ټولو ته په جلا جلا توګه دنده درکړم چې د هیواد د هوایي چلند له ټولو چارواکو سره پر هر هغه ځای کې همکاري وکړئ چیرې چې زموږ الوتکې الوتنې کوي او باید لا ډېر امنیتي تدابیر ونیول شي. بلخوا د سی این این تلویزیوني شبکې د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې کسانو په دې روسي الوتکه کې بم ځای پر ځای کړی وو. د امریکا د استازو د مجلس د کورنۍ امنیت د کمیسون مشر هم پرون د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل ټولې نښې نښانې داسې ښیي چې روسیې الوتکه د داعش ډلې د بمي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې. سپینه ماڼۍ هم وایي هغه معلومات چې امریکا مطالعه کړي د برتانیا د هغه شکونو ملاتړ کوي چې د روسیې الوتکه ښایي د بمي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د روسیې د یو هوایي شرکت ایربس A320 الوتکه د اکتوبر په 1 په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته الوته د سینا په ټاپو ځمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره 240 کسان ټول په پیښه کې وژل شوي. په دې اړه د مصر او روسیې یو ګډ کمیسون څېړنې کوي خو داسې ښکاري چې د څېړنو نتایج ښایي ډېر وخت ونیسي.
اجمل اندو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنو ودونکو هغه روسی اتباع چې غواړي خپل هیواد پرېږدي او په امریکا کې سیاسي پناه واخلي شمیر یې په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. د کرملین لخوا د روسیې پر سیاست مضبوط گرفت، د هغه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد شتون او د جنسي لګکیو پر ضد د حکومت توپیری چلند هغه سدي چې کتونکي د روسی وګړو امریکا ته د پناه وړلو د هڅو تر شا مهم وجوهات بولي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګې رپورت له هارون باچا نه ورو.
د هغه شمیرو تر مخه چې د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د امریکا د کورنی امنیت ادارې څخه ترلاسه کړي، په روان 2015 کال کې 1,445 روسي اتباعو د امریکا حکومت ته په هغه هیواد کې د سیاسي پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي. دا پرلپسې دریم کال دی چې له هغه راهیسې چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې ولسمشر شوی، د روسیې وګړو امریکا ته د پناه وړلو درخواستونو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د کډوالۍ چارو امریکایي وکیلان وایي ښایي دا وروسته له هغه وي چې روسیې ولسمشر هغه لانجمن قانون لاسلیک کړ چې هدف یې د هغه هیواد پر جنسي لګکیو یو لړ قدغنونه لګول وو. د غربي هیوادونو حکومتونو د پوتین لخوا د دغه قانون لاسلیک کول غندلی دي او د بشر حقونو ډلې ویلي چې د یاد قانون په ترڅ کې د روسیې خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې جنسي لګکي وزوروي، خو پوتین بیا ویلي چې د یاد قانون یوازینی هدف د کوچنیانو ژغورل دي. په امریکا کې له پناه غوښتونکو روسي وګړو سره کار کوونکي ځینې فعالان بیا وایي چې له دوی څخه ډېری هغه هم دي چې د هغو د سیاسي نظریو له وجې د روسیې فاسد چارواکي تنګوي او حتی د مرګ ګواښونه ورته کوي. له هغې راهیسې چې پوتین د روسیې ولسمشر جوړ شوی، نوموړي یو شمېر داسې پالیسۍ مخته راوړي چې ګڼل کېږي په ترڅ کې نوموړی غواړي د کرملین پر سیاست خپل کنټرول مضبوط کړي. د یادولو ده چې روسي وګړي تر هغه 100 چنده زیات د سیاسي پناه درخواستونه چې امریکا ته ورکوي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته لیږي.
هارون باشاو چې تاسو ته په نړیوال موضوع یو رپورټ وړاندې کولو، نړیوال رپورټونو په موضوعګان باندې تاسو ته رپورټونه نور هم لرو. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1,000 افغان کډوال دې هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون خبرې شوي جرمني له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې سږ کال 1,000,000 کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي دې هیواد ته په ورغلو تازه کډوالو کې له شامي وګړو وروسته دویم ځای د افغانانو دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورټ کې اورو.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوري او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1,000 تنه افغان کډوال جرمني ته رسیدلي، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي 2 چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټی مایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټی مایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات und auch im
Wir meiser wai da October pamiash ki aw da tul kal po gdo ki Afghanistan da kadwal la palawa da simi pa hiwa dun ki dwayam zai lari da da manalona da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwal dumra loy bahir na gwaadu da matawasit tabaqi afghanan chi dire da kabul usidun ki di fa ziyatidun ko to ga da pana gwaxta na kai mog da afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaqa bait pa afghanistan ki patishi so khpal hiwa abad ki
und dort das land aufbauen
afghanan da dire ustun zo pagalulu zanuna le iran turki aw la ghazay yunan tarasibi taraghi urusta maqdoniya aw bi serbia aw ya kroshia ta makhakwi do bi hasa kwi chi da shingan hawzi hiwadun lo ka hungary aw slovenia ta zanuna warasibi taraghi urusta germany aw utrishta da لو هڅه کوي چې هلتام له ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناغښتون کې لستون سره مخ دي یو له دوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی سو له هغه ځای د لویدیځ اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي نو موړې وای
If they close the borders it's very hard for
داوود وای کچيري دوی پولي وتړي دا به د ټولو لپاره ستونزمن شي دا افغانانو سوریانو او عراقیانو لپاره ځکه د هوا سړیدل زموږ ته ټولو لوی ستونزه ده موږ سره خزي او ماشومان دي لارو پي ټولو نه غواړو چې خپل پولي ونتړي ځکه موږ بدل تسوکلو هیڅ څوک نشي کولای بیر خپل هواد تستانه شي دا وای داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هوادونو کې منتظر دي څول ویدیزی اروپا ته د رسیدو لاري ورته پرانیستل شي خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناغښتنې لپاره ورسي وای نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه درنو ودونکو په افغانستان کې د پی بی پولي ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیخي په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د څېړنو نتایج ته انتظار واسي دغه ټولنې د چې د زیارت په ورځ په قندوز ولایت کې د خپل یو روختون د بمباری په اړه لومړی رپورت خپور کړ یو ځل بیا ټینګار وکړو چې په دغه روختون کې هیڅ کوم وسلوال شتون نه درلودو 13 میاشت اکتوبر په درېمه نیټه امریکایي ځواکونو په قندوز کې هغه مهال د بی پولي ډاکټرانو روختون باندې بمباری وکړه چې دغه ښار وسلوالو طالبانو نیولی وو یوسف زدران په دې اړه دا رپورت لري
د کندوز د پیخي او دغه ولایت له سقوط څخه لیوي میاشت ډیر وخت ریږي خو د کندوز او یا په دغه ولایت کې د یو روختون د بمباری په اړه هیڅ کومې دولتي څېړنې بشپړې شوې نه دي د بی پولي ډاکټرانو ټولنې بیا خپل راپور بشپړ کړی او وایي چې د ټولو قوانینو خلاف په کندوز کې د دوی یو روختون په داسې حال کې بمباری شوی چې د بی طرفۍ ټول اصول یې مراد کړي دي د دغه ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یو روختون بمباری تیروتنه نشي ګڼل کېدی هغه وایي چې دی او همکاران یې په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته په تمه دي دی وایي موږ یوازې حقیقت موندونکي څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي په دې اړه افغان حکومت او امریکا بیلابیلې ژمنې کړې دي او موږ یې نتایجو ته منتظر یو ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نشي ښه کولی او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي د اکتوبر د میاشتې په درېمه نیټه په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې په افغانستان کې د بی پولي ډاکټران وایي چې په دغه بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو خو دا هغه موضوع ده چې بی پولي ډاکټران یې په کلکه ردوي د بی پولي ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیخي د څېړونکو ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی خو په ټوله کې دغه کار دوی خورا اندېښمن کړي او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډېره شي میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي اسکر مخالفین او امنیتي ځواکونه ټول یو پروسه تیروي چې روغتون ته نوځي دوی که ټپیان وي دننه انتقالیږي خو بې وسه وسلې وي، یعنې دغه روغتون ته هیچا وسله نه ده ننه بسلې. په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو دغه روغتون د څلورو کلونو راهیسې فعاله و، خو د دغې پیښې وروسته ډاکټران په ډېرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خواوو غوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینه ونه شي، او روغتیایي کارکوونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اردوونکو، یو افغانه ښځه چې کینیډا ته تر مهاجرت وروستو یې د هغه هیواد شهریت ترلاسه کړې، د کینیډا په نوي حکومت کې وزیره وټاکل شوه. مریم منصف په 1996 کال کې چې طالبانو کابل ونیو یولس کلنه وه. دا هغه مهال له خپلې کونډې مور او دوه خویندو سره کینیډا ته لاړه. مریم منصف د کینیډا د حکومت د کابینې تر ټولو ځوانه وزیره ده. فرشته جلالزی نور تفصیل سره.
مریم منصف په هرات کې پیدا شوې او په ډېر ماشومتوب کې پلار مړ شوی دی. دی په خپلو مرکو کې ویلي چې د پلار د مړینې په اړه دومره خبره ده چې د هرات او ایران پر پوله وشتل شوی دی. منصف یولس کلنه وه چې له خپلې کونډې مور سره د ایران، پاکستان او اردن له لارې کاناډا ته کډواله سوه. دی په کاناډا کې تعلیم کړی او د سره پشمینه په نوم د یوې خیریه ټولنې غړې ده چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ښځو ته مرستې کوي. دا له نږدې اوو میاشتو راهیسې د کاناډا د لیبرال ګوند غړیتوب لري چې څو ورځې مخکې په همدې ګوند کې د پارلمان یوه چوکۍ وګټله. د کاناډا نوي صدراعظم چې د لیبرال ګوند مشر دی، د خپل نوي حکومت په چوکاټ کې د ډیموکراتیکو انسټیټیوټونو وزارت مریم منصف ته ورکړ. مریم منصف پرون د کاناډا د نوي حکومت د یو دیرش کسیزه کابینې د غړي په توګه د خدمت لوړه وکړه. منصف چې ماشومتوب یې په هرات او بیا په ایران کې تیر شوی، وایي چې د کاناډا په حکومت کې خپل ځای ته د یو ستر امتیاز او ستر افتخار په توګه ګوري. دا چې د ماشومتوب یوه موده په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په توګه ژوند کړی، وایي مور به یې په ایران کې د ژوند لپاره ډیر زیات زحمت ایست، خو په هغه هیواد کې یې درناوی نه کېده او هره شیبه له تحقیر سره مخامخ و. مریم منصف له کاناډا د هیفنګټن پوسټ خبرونې خبریال ته په مرکه کې ویلي چې مور یې بالاخره په 1989 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې کاناډا ته کډه سي. دا اوس مهال په کاناډا کې د نوي معرفي شوي کابینې تر ټولو ځوانه وزیره ده. د مریم منصف او د هغې د کونډې مور مبارزه د نړیوالو لپاره شاید افغانستان د ښځو د وړتیا یو مثال وګڼل شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته واپس غړیتوب ترلاسه نه شو، په پاکستان کې سینیټرانو پر دې مسله غږ پورته کړی دی او حکومت نه تپوس کړی دی چې ولې داسې وشو. په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سینیټرانو د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی. دا چې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د غړیتوب نه ترلاسه کېدو تر شا څه وجوهات کېدی شي، ملیح امیرزاده پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښته دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر سلیم ماندوی والا وای چې په دې لړ کې په سینیټ کې د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی. دی وای
موږ په سینیټ کې په دې مقصد د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو، ولې وشو. خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب را نغلو. موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي، جواب ولې نه راکوي، چې ولې 150 ملکونو موږ له ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ. د بشري حقوقو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده. موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقوقو له کونسله لری کړل شو.
خو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د هفتوارې خبري غونډې په وخت خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویل چې په دې مسله په سینیټ کې د راپورته شوي بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاري کړې ده. نوموړي وویل یو څو نورې خبرې واضحه کول غواړي او زیاته کړه.
موږ ته 105 هیوادونو ووټونه راکړه. د دې دا مطلب دی چې د بشري حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د شلو مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی، خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه اوسي. د زبانی وعدې باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړي چې هغې سره اثر پریوزي.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدای شي، سینیټر سلیم ماندوی والا وایي،
زما په خیال خو دا وجوهات کېدای شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړه چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لیږل. دویمه دا کېدای شي چې هند نه غواړي مونږ د کشمیر مسله پورته کړو، نو ځکه نه غواړي چې مونږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرسټر زاهد سعید وایي چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی 193 غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په 500 خالي نشستونو کې خپل سیټ وبللو. د ملګرو ملتونو د بشري کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د 3 کالو لپاره منتخب کیږي او 2 ځله پر له پسې د غړیتوب پس په دریم ځل ممبر نشي جوړېدی.
ملیح امیرزاده واچی، تاسو ته په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو کونسل کې د پاکستان د غړیتوب په اړه رپورت وړاندې کولو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به داد احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. استاد پام د رواني غړې اخري رپورت په لور راګرزوم. دان ورسپانی په پاکستان کې د زلزلہ زپلو او سیمو د متاثرینو د مشکلاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانی لیکي د هیواد په شمال کې لری پرتی سیمې چاته چې زلزلې زیات زیان رسولې دي، متاثرین یې مرستو ته اړتیا لري. دغه متاثرین په داسې حالاتو کې سرپناه نه لري چې سخته یخنی ده. ورسپانه لیکي دا د ریاست ذمہواری ده چې دغه خلکو ته مرستې ورورسوي. د مقالې نور ټکی لملیها میرزاده ناورو.
ډان ورسپانه لیکي د روان کال د اکتوبر د 26مې د زلزلې پس د متاثرینو لپاره اوس هم د ازمایښ وخت دی. ورسپانه لیکي د هیواد په شمالي برخو کې که یو طرف ته زلزله ځپلي خلک سرپناه نه لري، نو بل پلو سخت یخنۍ د دوی مسلې لا پسې زیاتې کړې دي. په ځینو ځایونو کې خیمې او کمبلې نه دي رسېدلې او په کومو سیمو کې کمرستې رسېدلې هم دي، نو هغه کافي نه دي. ورسپانه زیاتوي له دې سره په زرګونو هغه کسان چې زلزلې کورونه تباه کړي دي په داسې حالاتو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چې درجه حرارت منفي ته رسېدلې او مخې ته یې واورې او بارانونه دي. د زلزلې تر ټولو زیات نقصان چترال، شانګله او کوز تیر کې شوی دی. ورسپانه لیکي دا رښتیا ده چې د غولرې پرتو سیمو ته رسایي ګرانه ده او سخت موسم د ژغورنې هلې ځلې متاثره کړي دي، خو بیا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې په ادارې تنقید په ځای دی چې په امداد رسولو کې وخت واخیستلو. چارواکي وایي چې د متاثره سیمو خواوشا 15% حصې ته اوس هم مرستې نه دي رسېدلې. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې ریاست د دغه شان پیښو په وړاندې پوره تیاری نه لري. د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دغو سیمو اوسېدونکي د سختو او کړاوونو په وړاندې ډېر کلک دي، خو دا به ورسره زیاتې وي که دوی په داسې حالاتو کې یوازې پرېښودل شي. ورځپاڼه لیکي انتظامیه د مسلې یو حل دا ورکړی دی چې متاثرینو ته د په سکولونو کې ځای ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د زلزلې پس څومره ودانۍ خوندي دي. د یوې اندازې سره سم په سیمه کې په زلزله کې د 500 زیات سکولونه تباه شوي دي. د ورځپاڼې په خبره وفاقي او صوبایي انتظامیه ته پکار دي چې په لرې پرتو سیمو کې د متاثرینو د سرپناه بندوبست وکړي او ورته د امدادي سامان ورسوي. یوازې ریاست وسایل لري چې په لرې پرتو سیمو کې متاثرینو ته رسایي ولري. ورځپاڼې لیکي له یخنۍ د بچ کېدو خیمې او کمبلې د متاثرینو مرسته کولی شي، نو ځکه دا دې باید په سمدستي ډول دوی ته ورسول شي. بلخوا د زلزله ځپلو کسانو د خوراک او صحت ضرورتونو ته هم باید پام وکړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو